ټول مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر لز بجې شوې دي. ز شاهین بنیرې ما او په بلا خبري غړې کستا سوار کلي کومه د خبرونه پړمبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپور نو تفسیری وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زمونږ ونیز خبرونه سر وې وره خورازي چړمبه د وخت خبر نو د خیبر پختونخوا تعلیم څانګې په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غځولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتلی چې د یوکراین ته د پیټریاټ هوایی دفاع سیستمونه ورکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا تعلیم څانګې په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غځولې دي. د تعلیم د څانګې صوبایي مشرې میرمن سمینه الطاف پرون مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین موخه 600,000 ماشومان په سکولونو کې داخلول دي او په دغه لړ کې ورته د نوو زمشو ضلعو څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شوې دي.
د مومندو خیبر او نورو قبایلي زلونه مونږ ته ډېر مثبت ردعمل راغلی او مونږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینې زده کوونکي ته 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو.
د میرمن سمین الطاف په وینا د کمپاین د مارچ د لومړۍ نیټې څخه تر اپریل 9 پلان شوی و چې اوس د مې تر 15 غځول شوی دی او تر اوسه د سکولونو څخه بهر 5,500,000 ماشومان سکولونو ته راوستي دي. بلخوا په پاکستان کې تعلیم د پرمختګ غیر دولتي ادارې الف اعلان ویلی دی چې دا مهال په صوبه کې 8,50,000 ماشومان له سکولونو څخه بهر دي او د تعلیم څانګه د مالی ستونزو سره مخ ده. د تعلیم د څانګې چارواکي بیا وایي چې د خپل هدف پوره کول لپاره به دا کمپاین روان کال د سپتمبر په میاشت کې بیا تر سره کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر جان باس په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان دوره کړې ده او د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د حکومت د ژمنې ډاډ ورکړې دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیګا په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي پلاوی په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت له سرپرست سکتر رحیم حیات قریشي سره ملاقات کړی دی. د امریکا په پلاوی کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم هم شامل و. بیان ذاتی چې په ملاقات کې د دوه اړخیز اړیکو په ټولو اړخونو ګټور بحث وشو او دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکاریو د زیاتولو پر ژمنو ټینګار کړی دی. د پاکستان دولتي بینک یا سټیټ بینک آف پاکستان وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه د 1.1 بلین ډالرو وروستۍ قسط ترلاسه کړی دی. سټیټ بینک آف پاکستان پرون په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په 9 شاوخوا 1.1 بلین ډالر ترلاسه کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 آی ایم ایف پاکستان ته د نږدې 1.1 بلین ډالر ورکولو منظوري ورکړه. د هند نه بغیر د ادارې د اجرایوي بورډ ټولو غړو د وروستي قسط د جاري کولو ملاتړ کړی دی. پر دغه مهال آی ایم ایف په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره له ثبات څخه د قوي او دوامداره بیا رغونې په لور د حرکت او مالي اهدافو د پوره کولو لپاره چارواکي باید د پالیسۍ او اصلاحاتو هڅو ته دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د قرضې د قسط منظوري یو ورځ وروسته هغې ورکړل شوه کله چې وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب په ښار ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې د آی ایم ایف د مشرې کریسټالینا جورجیوا سره وکتل او هغې ته ډاډ ورکړ چې حکومت د پاکستان اقتصاد بیرته په لیکه کولو ته ژمن دی. د ایټمی انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافیل گروسی د میل شپږمې تر 8 په ایټمی کانفرنس کې د ګډون او چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته سفر کوي. د ایران مهر خبری ایجنس پرون راپور ورکړ چې گروسی به په اصفهان کې د جوهری ساینس او ټیکنالوژي په نړیوال کانفرنس کې له ګډون د مخه په تهران کې له ایرانی چارواکو سره وګوري. او د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاسټن له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتي چې یوکراین ته د پیټریاټ هوایی دفاع سیستمونه انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په بیا بیا د روسیې د بریدونو څخه د ښارونو او زیربناو په ساتنه کې د مرستې لپاره د ډیرو هوایی دفاعي سیستمونو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې داسې هیوادونه شته چې پیټریاټ سیستمونه لري او له همدې عمله د دې هیوادونو ښکېلولو ته دوام ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو دوو اونو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي دي او هغوی هڅولي دي چې نور ظرفیت چمتو کړي. آسټن د هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو سپین، یونان، جرمني، هالینډ، پولینډ او سویډن هغه هیوادونه دي کم چې د سیستمونو د لرونکو په توګه پیژندل شوي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوردن کو خبرونه باور د اوس روز مګړم به موضوع ته د خیبر پختونخوا تعلیم سانګې په صوبه کې د ماشومان د داخلي کمپاین د متر 15 نیټه غزو ولیدې. دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټه د اپریل تر 29 می پلان شوی وو چې مخه شلکه ماشومان په سکولونو کې داخله ولو. د چارواکو په وینا تر دا مهاله خواوشا 15.5 لک ماشومان سکولونو تر اوست دي. بلخوا د تعلیم د پرمختګ غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې دا مهال په صوبه کې خواوشا 30 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر پر راپور کې و.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د مئی د میاشتې تر 15 غزولی دی. د یادې محکمې له مخه دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اپریل د 29 په دې مخه شروع شوی و چې په صوبه کې د سکولونو نه بهر شاوخوا 40 لک ماشومان زده کړو ته وهڅوي او سکولونو کې داخل کړي. د اپریل په 13 مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم د محکمې صوبایي ډایرکټر جنرال میرمن سمینا الطاف وویل چې په زم شو قبایلی د لوکي د دې کمپاین ډېری ښې نتیجې راغلي دي.
خیبر محمد اوپر
د مومندو خیبر او نورو قبایلی سلونه مونږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلی او مونږ وست خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې لمخه به اری جنیس تکونکو ته 1000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو. دا راز تورغر انګلاو کوهستان کې پریوایتی توګه اولس خپل ماشومان دینی مدرسو ته د ستکلو لپاره استول غوړه غړي. مونږ اوس په بل تګلارې کار کوو چې مونږ به هم دغه دینی مدرسې د اسري ستکلو لپاره کاروو.
د تعلیم د محکمې د ډایرکټر جنرال سمینا الطاف لخوا مشال ریډیو ته ویلې شوې چې د اپریل تر 29 پورې تر سره شوې کمپاین کې سکم 15.5 لک د سکولونو نه بهر ماشومان ستکلو ته راکښ کړي دي چې پکې سکم 2 لک او سکم 3.5 لک هلکان شامل دي. خو بلخوا په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د غیر دولتي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورگزی زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې 30 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او د تعلیم محکمه 2 کروڑ روپۍ په ماهانه خساره کې روانه ده.
دې دلته خبرونو ته ایډز ورکړي دي. د ارسړي په خپل کمیشن د پکې اربونو روپۍ ورګي او بل سیټ ته تاسو د ټیکس بوک رو پیسې نشته ته کتابونه چاپ کی او ته چې انرولمنت انرولمنت ډرایو خدای د خکتا استا تقریبا 3.87 میلیون مشومان مند تا د سکولونو نه بهر دي او هغه څو واړي هغه د نه واړي چې ما سکول ته بوزغه وای چې ما ته استاد را کما ته ځای را کا تاسو سره سکول نه تا په اتو کالو کې تا نوې سکول نه جوړ کړي اپګریډیشن ته کې لګي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشر میرمن سمینا الطاف ویلي چې محکمې په صوبه کې سکولونو ته د 22 لک ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. تردا محل سده پاسه د 15 لک هدف مو تر سره کړي. خود روان کال د سپتمبر په میاشت کې به دا کمپاین بیا کوو او د ټاکلي هدف پوره کولو لپاره مو نوې تګلارې جوړې کړي دي.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاشت کې او په دوکي او په سالور کې خدانه ال کې
دا نوې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو زمنگ بچی مرید ابھی گارے دلیا سا یاد رلو کے لسا ندوی سارے سم زمنگ سا کم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حد سکوی
دی میڈیا ہم تم رازا دوی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشال دا ترون والا خلق دے تی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے سدا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمون گو اخ واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پورز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پورز دا سحر پر لسنی بجے اوریدای سی
د خیبر ضلع خلک ګیله من دي چې په سکولونو کې نوې تدریسي کال پیل شوی دی، خو تر اوسه د سرکاري سکولونو ماشومانو ته نصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د کتابونو د نشتوالي له امله د ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوي دي او باید حکومت زر تر زره دا ستونزه هواره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې اتم ټولګي ته په زړو کتابونو کې زده کړې پیل کړې دي او تمه لري چې ټیکسټ بک بورډ بوته را روانه ونه نوي کتابونه ورکړي. فرحات شنواری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په جمرود کې یو مدني فعال ثناءالله پردی مشال ریډیو ته وایي چې د حکومتي پالیسۍ لاندې به هر کال د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته وړیا کتابونه ورکول کېده، خو دا ځل ترې محرومه شوي او وخت یې ضایع کیږي.
دې ځل ته د مونږ په ضلع خیبر کې دا کتابونه چې دي لا تر اوسه پورې د ګورمنټ د سایډ نه ماشومان ته نه دي ملو شوي، نه سرکاري سکولونو ته ملو شوي دي، چې د هغې په وجه سره د مونږ د ماشومانو د وخت بربادي وشوله. نو د مونږ ماشومان کورونو کې وي، مطلب سکولونو ته هغوی نه وي تللي چې تاسو ته وکم، نو دوی همدا خبره کوي چې د مونږ کتابونه تر اوسه پورې نه راغلي. نو باید چې په دې واره کې ګورنمنت لکشن سیریس شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر مصری خان وایي چې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته د کتابونو ورکولو متبادل بندوبست کړای او نوي کتابونه به هم زر راشی.
د نوی بوک باره کې خدا ایکسپیکټیشن دی چې دا به انشاء الله تعالی ډیر زر، یعنی نیکسټ ویک پورې زموږ د خیبر نمبر راشي، چې ټیکس بوک بورډ یو شیډول جوړ کړي، دا غي شیډول مطابق د ورځې دوه ډیسټریکټ یا بازو کا چې ورکوټي ډیسټریکټ وینو درې راغوړي، او ماشومان ته خو وزیر وخاګاری شروع دي چې کوم ماشومان دي تر تمه پورې نوغي ته موږ غزاړه کتابونه لکه څنګه ګورنمنت نوټیفیکیشن پکې کړي دي، نو څو ورته زاړه کتابونه خو سره شروع دي تر تمه پور چې کوم ماشومان دي، نو دا غي اغه د تعلیمي سلسله خو بالکل بحال ده. نیکسټ ویک کې به زموږ نمبر لراشي، نو دا ټول ماشومان سر پلاس کې باندې کتاب ان شاء الله تعالی موجود دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواک ویلي چې دوی په دې ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړای او غواړي زیات نه زیات ماشومان په دې سکولونو کې داخل کړي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ریڈیو د چهارشنبې یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګری
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې زیاتو بارانونو یو ځل بیا د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د مرګ جوبلې تر څنګ مالي تاوانونه اړولي دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د مرګ جوبلې شمیره تر اوسه تر څلوېښتو وخت دا همداسې تر سلو زیاتې ودانۍ یا ړنګې دي او یا هم زیانمنې شوي دي. د دې په وینا د زیات او پرله پسې باران له کبله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او لارې ورانې کړې دي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو درې ورځو کې ولس تنان وژلي او درویشتې زخمیان کړي. بارانونو د مرجوبنې نه علاوه یو سل شپاړس کورونه هم ړنګ کړي. ولې د خیبر پختونخوا د افتونو په دوران د نظم اداره پی ډی ایم اے د اپریل په دیرشمه وایي بارانونو یو سل او اته څلوېښت څاروي هم وژلي. د خیبر پختونخوا صوبې د نورو برخو په شان د یکه غونډه د پنډیالې تحصیل کلو ته وتلې سرک هم باران کې بند وي. دغلته فرش خو جوړ شوی، خو د اوبو د خور د پاسه پول نشته چې تیریدونکي د لوی کړاو سره مخ کړي. دا یکونډه اقرب ډاک، دامان، شهید پټي باندې او مدو پټي نه علاوه د چار سدې مټه مغول خېلو مونډي او ابازو ته وتلې سرک چې باران پورزو کې بند شي، عام خلک بیا شاوخوا شل کیلومتر لرې د شوقدر بازار په لاره باندې یکونډه غلنه تزي. مقیم شاه محمد د اقرب ډاک اوسیدونکي دي او په غلنه کې سرکاري نوکر دي. وای
زمون قسمیتا روډ د باب مومن سره جوخ راغله دي او دا روډ په دوه خړونو باندې تیریږي او په هغه خړونو باندې پرشونه چول شوی دي. چونکه زمونږ علاقه یو پسمانده غریب علاقه ده او د علاقې زیاتره عوام انحصار په دې اړه مهنت مزدورۍ باندې دي. د باران د کبله چې کم دی د دې همدورب په دې خړونو باندې همدورب بند شي نو په دغه ورځ د دوی بے روزګاری یقیني وي. کم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغه هم په دې لار تک کوي.
د پی ډی ایم د معلوماتو سره سم بارانونو څلور سکولونه او نه سرکاري ودانه هم اغیزمنې کړي، خو دوی بیا دا هم لیکلي دي چې هغه سرکونه چې د بارانونو د وجې بند شي هغه یې واپس یا خو په ماشینونو خلاص کړي یا بیا د بارانونو خوړونه ولاړ دي او اوبه وچې شوي نو لارې آزادې شوي. دا اقربراق او هغه علاقو چې د دغه بارانی خوړنه متاثره کیږي د مقیم شاه په خبره د ولس شمیره د 20,000 زیاته ده، نو په دغه خوړ به پل کله جوړ شي؟ مشال رادیو هم دغه پوښتنه د کوزه محمود نور منتخب د صوبایي سملی د غړي محبوب شیر مومن نو وکړه.
زه اریګیشن منیسټر سره دوباره کینم او سبا خبرم کوم او ان شاء الله سیکرټری سبم کینم ټول ډپارټمنټ سره. زه ما خلکو ته ویلو چې دا پول به درته زه کوم، بلکې بدري دغه پولونه د سينور یو د تمانځو والو زما په ولیت بیسس باندې دا کار دی چې ان شاء الله دې ته به زه دغه پول جوړوم.
د اقرب ډاک خوړ کوم یو وزنی خوړ نه دی چې ګنی باران کې خلکو ته مشکلات جوړوي، بلکې د محمود او خیبر پختونخوا د غریزو سیمو زیاتره خوړونو باندې سیمټي فرشونه خو جوړ دي خو پولونه پی نه دی جوړ. د پی ډی ایم په خبره صبح کې ټول هغه لارې چې بند شي د تګ راتګ د پاره خلاصې شي او دوی زیاتوي چې کومه داسې پیخه چې په سرک پنوي یا کور پریوزي او یا کومه بل حادثه او هغه هم د باران د لاسه متاثر شوي خلک د دوی سره هم د دوی په نمبر چې 1900 1000 رابطه دی وکی. شانواز ترغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په برسولي وزرستان کې خلک وایي چې بارانونو سیلابونو په سیمه کې تاوانونه اړولي دي او د سیمې لوی سړک تر اوسه تړلی پروت دی. د دې په وینا حکومت د تاوانونو پوره کولو لپاره ورسره سمرسته نه ده کړې. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې به د بارانونو په نتیجه کې د اوړېدلو تاوانونو په اړه معلومات راټولوي او بیا به د مرستو لپاره د قدرتي فتونو د نظم صوبایي ادارې سره شریکوي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بارانونو په وجه یې د سیمې سړک بند شوي دي او خلکو ته مالی تاوانونه ورسېدلې دي، خو حکومتي چارواکیو یې د اغیزمن شوي خلکو مالی مرستې د پوره سهم کړې نه دي. د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید په دغې براکښې ویایي.
وارینا خود 13 اپریل ناشری دی ویزا کو وزیرستان بندے پھر نقصان نام نے لے خال کے سبھی جو کو خصوصی طور بندے دے کرکنے کسی میں علاقہ دو ویلن سلائیڈ ان سوائیڈ کرکنے شاکار ہے پھر ذرا پورا ابو جی کی ذرا خال استور دای او خال کے تتا تکلیف ہے کروے سا پورے نہ سٹیبل انتظام یا نہ بلے حکومت جس چروا کر ہولے دے نے پشتنا کریے نہ درے مارے جو کہ لینڈ سلائیڈنگ سوائیڈ ہے دے واجہ بندے روڈ باندھائی.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په سیمه کښې د بارانونو په وجه د شوي تاوانونه حال مشال رادیو ته په دا رنګ بیانوي.
وزیرستان شه په ودې بدر کښې څه وارې کښې مې نقصان وکړ چې په داګ شه په ګیګا خیل شه په نیکزان خیل او کې کرا نانو خیل مل خیل دی په دا بدر کښې دغه په علاقه کښې چې کېمو نیږ زم غو دغه ته چې کوم نقصانونه ور ورسېده دا مولینه هم نه شول وداته حکومت زه له انتظام یا مخ نه ور اړوي چې کوم دا ړنګ کورینه د جنګ نه ړنګ شوي دي خو غوښې دي خو چې دا چا جوړ کړي وي دا را یوه ځون ته بندباس کړی و
مشال ریڈیو چې د سراروغا کرکنی سیمې بند سړک او د بارانونو په وجه په ضلع کښې د خلکو تاوانونو په باره کښې د اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
فوراً اے سی
تام ډایرکشن ورکوم او اکشن سن دبليو تام اوس اوس ون حکومت ان شاء الله کورونا غور دې 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 چات کوم دي کنه کورونا بچي دې پوس ډپارټمنټ تامل لیټر کړه دا هر سره د خپل کوم ډیمیج شي دې اج مت رپورټ کی چې موږ فردر پی ډی ایم ته ورواستو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې بارانونو په واجه اغېزمن شوي خلکو ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 1,100,000,000 ډالر پور د وروستي ټوک منظوري ورکړې ده. دا منظوري د ایم ایف اجرایوي بورډ د اپریل 19 په واشنگټن کې په غونډه کې ورکړه. وزیر اعظم شهباز شریف په دغه اړه په بیان کې ویلي دي چې د سره به پاکستان کې اقتصادي استحکام راشي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان ویره لري چې دا ایم ایف د قرض سره به ګرانی نور هم ډیره شي. په دغه اړه باندې راشد خټک معلومات راکړي.
د قرض مزدوري نه پس ایم ایف په یو بیان کې پاکستان ته ویلي چې د خپل اقتصاد د ودې او د ثبات لپاره د اصلاحاتو پالیسۍ ته دوام ورکړي او مالی اهداف ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې دا پیسې به پاکستان ته په روانه اونۍ کې وسپارل شي. د ایم ایف د قرض سره ډېر شرطونه هم تړلي دي چې تر ټولو لومړی د خرڅو کمول او په تیلو، ګیس او بجلی سبسډي ختمول دي، ځکه ځنه اقتصاد پوهان ویره لري چې په لنډ وخت کې به په پاکستان کې ګراني زیاته شي او د عام استعمال توکو بیې به لوړې شي. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه پاکستان سره برلار نه و. اوس کې دیشي د نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي او د ملک اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي. د پدې اړه مشال ریډیو ته وویل
گرانی خوب رازی خو اس خبر داده چې یو مریض دی او هغه به دارو خوري نو ټکیږي به دارو ترخه خودي نو دوه مغه د ترخو دارو مثال دی د نه بغیر علاج یې بل نشته او امید دی چې دغه کوم گرانی مونږ وته وایو دا به ارزی وي. د دې بیک گراوند کې چې کوم بیسیک د انویسټمنت پرامیسز دی اسپیشلی د میډل ایسټرن کنټریز نه او زمونږ چې کوم وی سره د فری ټریډ اګریمنت اوس هغه دلته انویسټمنت هم کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قرض د منظورۍ نه پس په یو بیان کې ویلي دي چې قرض اخیستل کامیابی نه ده، بلکې د قرض نه ځان خلاصول کامیابی ده. خو په اسلام آباد کې د ډان روزپانې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی له نورو اقتصاد پوهانو جدا نظر لري او وای چې د قرض اخیستونه پس په ملک کې زر د ګرانۍ راتلو امکان کم دی. د پدې حق له د مشال ډو پښتنه داسې جواب کړه.
مہنگائی کا طوفان فوری طور پہ نہیں آئے گا کیونکہ جو مہنگائی والے اقدامات ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکی
ہے۔ ملک کے بعد اگرانی طوفان زر نہ رازی زکہ اگرانی رات لو کم کرنو چ کول وہ حکومت پخا کڑی دی اس تو حکومت پر دا ایم ایف شرطوں دارے چ کم دولتی ادارے پتاوان کی دے ہوی نچکری اوکڑی او انتظام سم کڑی دا ٹیکس دائرہ زیات اکڑی پتاجرانو او لو زمیندارانو ٹیکسوں ول دی غریبانو چ کم بوج راتو ہا پخوا راغلے دی اس تو پشتمانو ٹیکسوں لگول کی او پدی بوج جاتی گی
ان کے اوپر ٹیکسوں بات ہو رہی ہے۔
د قرض اخیستو د دلن محالی پروګرام لاندې پاکستان د ایم ایف نه 1,100,000,000 ډالر قرض په لومړیو قسطونو کې اخیستی دی. که پاکستان د ایم ایف نه نور قرض اخیستل غواړي نو نوی پروګرام به پیل کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اردن کو مشال ریڈیو دغه کې اونن په نړۍ کې د مزدورانو نړیوال ورځ نمانځل کیږي، خو په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د بلابل سیمونه راغلي داسې مزدوران هم شته چې په نن ورځ هم کار لره وتلي دي او هڅه کوي چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت میاشتنی معاش 2000 روپۍ ټاکلی دی، خو ډېر مزدوران وایي چې تنخواګانې ډېرې کمې دي. په دغه اړه باندې گوهر مسعود په اسلام آباد کې د ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدور ورځ لمنځله کیږي، و دې ورځې غرض دا دی چې مزدور په ټوله دنیا کې څه کار کوي او خاص کر د پاکستان په توګه باندې یو مزدور کستا څه دیهاړي ملويږي، د میاشتې څونه پیسې ورته جوړیږي او په هغه باندې د دوی د کار روزګار څنګه چلی. زما سره څه ملګري دلته ناستي، هغوی سره پوښتنه کوو چې هغه د کم ځای دی او دلته څه کار روزګار کوي. ستړي مشي.
خدای مال سره، السلام علیکم، په خیر راغلی. مونږ د کوټ افریدی ګلبر خان خبرې کوم.
ګلبر خان روډ دلته اسلام آباد کې، ته څه کار روزګار کوي او روزانه او دیهاړي دې څنګه جوړیږي؟
نو مونږ خو دلته کې زه خو یو ګل سیکورټي یو کمپنی کې ملازم یم، خو د زو کې مونږ ته حکومت اعلانونه کوي په اخبارونو کې ورکوي چې 32,000 نه به تنخواه کمه نه وي، او مونږ خو نه پوهیږو چې د مونږ په سترګو کې د حکومت اسې یو خاورې اچوي. نو دغه په 19,000 او په 20,000 کې دنیا کمپنی دي چې د ګډون غریبانو ته ورکوي او تنخواه په ټیم نه ورکوي. نو مونږ بسره د ډېرې مجبورې، مونږ بل بچه دار خلک یو، مونږ ډېرې مجبورې سره ریزې بچ مونږ شپې ډیوټي وي، نو ګنټه دو ګنټې سترګې کورسې کې پټې کړو، نو مونږ په دې باندې گزاره نه کیږي، مونږ سره بیا مزدوري کوو. نو مزدوری دې ډېرې بدې خورې کوو، چې چوک ته روزو مزدوري ته، نو چې یو ګاډی راشي نو شل دېرش ګاډي پورې خاخ وي. نو دغه 1200 روپۍ مو سره دړي کوو، نو هغه کې به مو د کمرو کریې ور کوو، او د کپنو والا ایس روټي نشتا، ګړو کې په خپل په پیدل سو ډپټو ته په پیدل رسوم په برنونو کې سو.
صحیح. ګلبر خان داره ته وای چې کمپنۍ سونه تنخواه درکوي
په 19,000 او په 20,000 کې مو راخستی یو، د کې کنه پینه مو خپل وی، او د کې مو هر څه خپل وی، ګړو کریې پکې ور کوو.
ګلبر خان، د دینه علاوه تاسو د غو خبره وکړه چې څو وخت راته ملو شي ور سره تاسو خپل مزدوري هم کوي، هغه څنګه وی ملويږي اسلام آباد کې، او کا ملو شي نو څنګه روزانه باندې گزاره کیږي که نه کیږي؟
اغه په ډیر مشکل سره چې چاک تا روزو، نو دنیا مخلوق وی، هغه بس ایواری ز مزدوري ملو شي، بیا 15 ز بیا نوست، بیا 15 ز مزدوري نوي.
مونږه سره یو بل ملګری نسته، هغه سره خبرې کوو چې هغه اول د ځان تعارف راته وکي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیر مننه، مو د کوهات نه اشرف خبرې کوو، یو افریدی، او بلکې مونږ دلته راغلی یو د مجبورۍ نه چې یار زلا شو ډیپټي وکړو. ما هم د سیکورټي ډیپټي ده، نو هغه مول او فلحال لکه ابو ته خو 24,000 تنخواه لګولې ده، او هغې کې د کمرې والا او د دا سکانی پین ریاش خبره چې ورواچو، نو تقریبا مو ته څه په مشکله سره دا 17,000-18,000 تنخواه بچت کیږي.
اشرف، تاسو هم دلته د مزدوري کار هم ورسره کوي او سیکورټي نوکری هم ورسره کوي، دا تاسو په نظر کې په خپل وطن په خپل علاقه کې دا سیز نشي کېدی؟
نو موږ داسې چې خو ډېره پسماند علاقه ده، دیهاتو کې پاتې کیږو، بلله چې هلته کې د ډپټو والا د فوتګان شته ده، نو دې د وجې چې موږ خپل علاقې کې ډپټي ډېر مشکله سره ملاویږي، او خاص کر کې مزدور کار سړي ته، نو دې وجې موږ خپل لکه دلته اسلام آباد ته راغللو. په سیکورټي لکه ډېره سخته ډپټي ده، او بلله چې تنخواګاری نشته، خو مجبورې مو ته بس ملا تړلې ده چې دین علاوه مو بل څه گزاره کیږي را.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوردونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خبرونې سروې. نن په دې خبرونه کې تاسو د شاعر مینا تو تخیل خبر اورے د خبرونه تاسو لپاره ملیحا امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم، ملیحا امیرزاده یم.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه ما محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. مليحه امیر زاده مو په سروې ونی زغ پرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستان مینا توتخیل ملمنه ده. مینا یو شاعره ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. دا غي کتاب یو شیری ټولګه ده چې سول راغله سومره خلک زندگی بکاو نوميږي. مینا وايي کوشش کوي چې په شاعری کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو مېرمنو د حقونو خبر اوکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو زلو ژوند ته کتنه لرو. تاسو سروې خبرونه او رملی حامیر زاده هم د خبرونه قربانه ما سره له افغانستان نه میلمنه ده. یو شاعر ده مینا توتخیل صاحبه. نای سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړی سر کې تاسو ته او تاسو د مشال رادیو او یوټیوب له سپوسه خټول افغانانو خو د ورونو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله داسې روغتیا جامع مو پتانې وي.
ډیره مننه او مونږ تاسو ته هر کله وایو په خبرونه کې. ډیره خوشاله يم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه. مونږ سره مړی کټینګ شوه دا او ریدون کی او کتون کی به هم ستاسو د شاعرانه خوندونه واخلي او سو فرمایشونه بم پکې کو. ساسنا او ستاسو جونتا مونږ د نیم ساته خبرونه چې داږي کې کتن لرو. ستاسو جونتا د به هلو زلته نو ډیره خوشاله. مینا تو تخیل صاحب تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نو واخلم. د افغانستان د کمی سیمې سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
او مننه ډیره. خپل د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د کوسین کلی څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینا جان اداره ته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره خو مې علاقه له ماشومتوبه و. له ماشومتوبه په شعرونو خوند راکو او ډیره مینه مې له ماشومتوبه ورسره لرله. هماغه اوس کرار کرار مې شعرونو ته مخه کړله.
دا خو تاسو وایئ چې مات ګډ دی. انشاءالله اوریدونکي او کتونکي به هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دی. نو موږ اصل لږ ډیرون لوستل ښایسته شعرونه دي. خیر تپوسونه به کومه چې تاسو وایئ چې ماشوموالي نه ستاسو علاقه وه. دا راته ووایئ چې آیا ستاسو علاقه په کورنۍ کې داسې ادبي هلې ځلې وې که نه؟ بس تاسو خپل شوق و؟
خپل شوق یو مهم خو په کورنۍ کې نیکه مرغه کوي. ما خپل پلار هم ښه شاعر دی، پښتو ادب ته کار کوي او داسې کوم ممانعت نه و راته. مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه وم، خپل ذوق لر نو خو هغه د شاعري مې شروع کړله.
مطلب چې ستاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل و. خو دا راته وایي امینه جانې په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبره وکړو. دا راته وایي چې هغوی په خلاص مټ خپله شاعري کولی شي او که نه؟ لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نه سي چې کله دوی خپل شعرونه وښایي که څوک استعداد لري.
په دې اکړه به زه داسې ووایم چې کورنۍ فرق کوي، ذهنونه فرق کوي. بعضې داسې کورنۍ دي چې هغه غواړي خپل لورانې دې ته وهڅوي چې خپل ژبې ته، خپل هغه خپل هېواد ته کار وکړي د علم له لارې. او ځینې کورنۍ بیا متاسفانه د بده مرغه داسې کورنۍ هم شته چې هغه ته بیا خوند نه ورکوي چې لور یا شعر ولیکي یا هغه کومه ټولګه چاپ کړي یا هغه هم تعلیم وکړي. په
امینه جانې دا خبرونه دا وخ اوریدونکي هم اوري، کتونکي ګوري. یو څو سلامونه را لګلې دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې. وصال خوستي د امان وزیر د دوی سلام کوي. انعام الله همت زوی دویم سلام کوي. ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټانو لسوالینه تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. یو دی پښتنه کوي چې ستاسو استادان څوک دي؟ په شعر او شاعری کې کوم قسمه شاعری ستاسو په فکر سخت ده؟ او اول شعر مو کوم وو؟
سلامونه ته خو د ټولو ورونو وعلیکم سلام وایم. مال کومنتونه مو مننه. او په شاعری کې خو استادان د اوله نه کوم د خوانزي استادان کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړم خوانزي استادان ته ما خپل شاعر ور خودله سمات هغه کوم لارښوونه شوی غوي وکړي به هم تاسو کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پانتون کې مې استادان او په لوړې کې مې خپل کور کې مې پلار د سره زخ
اولنی شعر تاسو ذکر کوو بیا نور ته پوسونم د نکو
اولنی شعر سما کوم لیکلی هغه مې د خون کې د ورځ نګدې و نو ما په خوانځي کې یو شعر لیکلو سي پر ماګران خون کې ادا یې هغه اخر جای وو هغه متکه مخته په ختمې دله او نور خو مې ولا کده شراته یاد وی
صحیح مطلب چې شعرونه مې ډیر دي
هغه څنګه شعرونه مې ډیر ماته وګړو ځینې مې اصلاح کړ ځینې مې چا خبر بيخي لمانځه وي وړ نوې شاعري د سره هغه مله کوم څه کوم غلطیان دي سمګې باید اصلاح کو
ساسو بیا لکه شاعري تاسو کتنه لري چې تاسو خپل والد صاحب ته خایې بلر جان تم خایې کنو کنه د سينور ما استاداندی تاسو د پونتون استاداندی کنه ساسو
او ما سره د پونتون استاداندی هغه په هاندان دي ټول ما خپل شاعري په خو کتلې د همداسې ډیر تم شاعرانو ته هم ورخواله د یغن کله ما دا ټولګه خپل د شیرون چاپول هغه مې هم لومړی په ټول استادانو وکتل په شاعرانو باندې مې وکتل یغه نو وروسته ما خپل کتاب چاپ کړ
خا ډیره خا خبره مطلب چې اصلاح شوې دي نو تاسو د تعلیم په اړه راته وای چې کابل په هنتون نه تاسو سبق ویلې دي
هو خوانځای مې هم په کابل کې ویلې او پانتون مې هم په کابل کې خلاص کړې پښتو ادبیاتو کې
ډیره ډیره نو فرمایش تر نو کو لګ یو سو شیرونه ک تاسو مونږ ته زمزمه کې
او معنا نه وری نه پښتنو ته مې یو شعر لیکلای دا درته وایم
ضرور ضرور
وای نو راویخ شعر بیدار شي پښتنو درست روان دي ننګ پلار شي پښتنو ټوپکې دې قلم ګوتو تکړې پورته ټول دې علم طلبګار شي پښتنو یو لخر شي سوکالی ته ملا کړې کلکا دې غماز دسترګو خار شي پښتنو او لاس تر زنې ناستې مکړې کنه ټول با ناپوهې کې رایسار شي پښتنو د میړانې سیال مونشته په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شي پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړی او یو موټی په نفاق پتار پتار شي پښتنو او د غفلت خوبونه پریک د تورو شپو ته سر راپورته کړی او خیال شي پښتنو مینا تل درته دعا کړی هر ډګر کې په امان د کردګار شي پښتنو
ډیر ښه ډیر ښهسته شعرونه نو مینا جان دا راته وایي چې ساسو شاعري چې تاسو کوي اول خدا وایي سو کال شوی دی تاسو قلم راخستې دی خپل احساسات چې دی هغه تاسو په خپل شاعري کې ښکار کوي بیا ساسو په شاعري کې د څه ترجمانی کیږي څه ښکارندوی کوي
د شاعري خو مې د مکتب د نه هم یا د لسم صرف مې را شروع کړی دنو او ډیر کورونه اوس وسه زه شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثره سوی يم په غو شاعري کړې ده یعنی شاعري مې ورخي زنه د سپیغه کې یو موضوع باندې مخپله شاعري راټوله کړې ده کله خاصو په حق لده کله ټولنیز ژوندون په حق دي د هيواد په حق لده نو شعرونه مې رنگ رنگ موضوع اغانې لري په هر موضوع باندې ما شاعري کړې ده
او د شاعر د پاره دا ضروری چې هغه حساسي
بس شاعرانو پورې فرق ده که حساسي خو خخه فروي
او مطلب دوی زیات هغه محسوسې سیز کنه داسې ډېر ما اوریدلی دی چې دوی وی شاعران ډېر حساس دي تاسو د سې نازک مزاج لري حساس یې او کنه
زه مې خایم گزاره کوم
صحیح او د شعرونو چې راځي نو د دې څه د غیدا الهام راځي څه خاص وخی تاسو هي په تنهایی کې ښه شاعري کوي او کنه چې کم زه کې هم شعر راشي نو به ځان سره تاسو لیکي
دا شعر خو لکه څنګه سي دا ټول ته اوازي خبره ده چې شعر یو الهام ده نو کله دا سي کای چې هغه ته بعد تاسو قلم او کاغذ نه وسته دا اوس پچی شي کې ولیکي
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت
خو ځینې وختونه خو نوی کنه مجبور اس کوم موبایل کې بیا یاداشت
وزرده اوس مې درته وی چې نن سبا او ټیکنالوژي دور دی نو خلک کول شي چې په موبایل کې بولی کی کنه تاسو به استفاده کوی دا نه نو خو خبره ده صحیح صحیح تاسو سره نور خبره جاری ساتو او ریدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو سروې خبرونه د افغانستان نمون سره ملمنه ده مینا تو تخیل صاحب غوی سره خبرې کو مونږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي. زرولی خان دی، طیب خان دی، جمشید دی، او فیروز کاکړ دی، کاهر امیری، او دوی وی چې زه د لغمان کې دوی اوسیږي هلته خپرونه اوري. نو مننه ډیره زیاته. که تاسو څه پوښتنه لرئ نو موږ ته د کامنټ په برخه کې لیکلی شئ، او که نه نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ، موږ ته زنګ وهلی شئ. او که د مینه توته خیل صاحبې نه څه پوښتنه لرئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. نو مینه جانې، دا راته ووایه چې د خپل کتاب په اړه راته ووایه، سوله راغله څومره ښکلې زندگی به کوو، دا کتاب تاسو کله چاپ کو او څومره آسان ستاسو لپاره او کنه؟
د دغه کتاب په حق لکه زه تاسو ته ووایم که آسانه خبر خو نه وه راته، ځکه چې ما ویلې چې ډېرې کمۍ ډېرې داسې شعرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه و. خو کله مې چې استادانو ته وروف هغوی دا ډاډ راخسته کولی شي دا کتاب په ډاډه زړه چاپ کړي. په دا اوس وخت کې دا د امارت د راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی ده، او د شهباز خپرندویه ټولنې له لارې په زر ټوکې کې چاپ شو. نو تر اوسه خو ښه ده، کوم چا داسې شکایت ترې نه ده کړی. بیا هم زه د خپل اورېدونکو نه، له خپلو د شعر د مینهوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې هغه کوم شیان چې په ما په شاعري کې کم وي که په ډاډه زړه ماته ووایي.
صحیح، تاسو مطلب زړه خلاص ساتلی دی، تاسو وایه که څه لږ ډېر کمی بیشي نو هغه به پوره شي. خو دا راته ووایه مینه جانې چې معیاري شعرونه څنګه څه ته وایي، او معیاري شاعري څنګه کېدی شي؟
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی، همداسې دې الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید څه نا څه زده کړې هم وکړو چې وغواړو کې موږ شاعري معیاري شي. کله چې موږ زده کړې وکړو کولی شو خپل کلیوالي شاعري چې کومه ده هغو ته لا رنګ ورکړو، لا خوند ورکړو. نو معیاري شاعري هغه ده چې هغه په وزن، په قافیه، هغه په اصولو برابره شاعري وي.
صحیح. او د یو اوریدونکي او کتونکي یو پیغام چې پرېښې، او دوی وایي چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده؟
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي، ځکه خپله غزل خوند را کوي. تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده.
وجه یې څه ده؟ زړه م نه کېږي که نه؟
زړه مې کله وارې خو کېږي، کوشش مې هم کړی خو نه کېږي. نو
طبیعت دی، لکه طبیعت چې څنګه یې هغې مطابق تاسو وایئ چې شاعري کوئ. دا راته ووایه مینه جانې، په افغانستان کې تاسو اوس پاتې کېږئ کابل کې، نو هلته به خامخا ادبي بهیرونه کېږي، ادبي غونډې به کېږي. نو د ښځو لپاره، مېرمنو لپاره، جینکو لپاره آسانه ده چې هغوی په دغو ادبي غونډو کې ګډون وکړي او که څنګه؟
مخکې له عمارت د راتلو څخه خو به دلته ادبي غونډې کېدلې، مشاعرې به جوړې کېدې، هلته به ښځو له یو بل سره خپل شعرونه، خپلې لیکنې، خپلې لاسته راوړنې به له یو بل سره شریکولې، او هلته مخکې آسانه وه. خو اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې د مانه نه زه خپله نه یم خبره شوې چېرته داسې مشاعره جوړه شوې وي چې هلته ښځې پکې ونډه اخیستې وي، او یا داسې ادبي بهیر جوړ شوی چې هغه ته ښځې ورغلي وي. نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي.
صحیح. او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنۍ ته وروسته تاسو وایئ چې داسې څه ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستي، نو څنګه ګڼئ لکه دا حالات تاسو باندې، ستاسو په مزاج باندې څه فرق پرې باسي او که نه تاسو دوام ورکړی دی خپلو لیکلو ته؟
دا خو حقیقت دی، ساتمان په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر. خو لما هغه خپلې شاعري ته دوام ورکړی دی، نو توکل په خدای فاتمان دومره تاثیر لري. نو
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل، موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو نو د نورو به څه ګیله وکړو.
صحیح صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبره وکړي؟ بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو تخیله صاحبې، دا راته ووایه چې نورې خویندې چې ستاسو په شانتې استعدادونه لري او غواړي چې شاعري وکړي، څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې؟ ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د ما له نظره عمارت کومه ستونزه ونه لري. سمه ده، خویندې باید خپل قلم راپورته کړي، هغه څه چې د دوی په زړه کې دي، هغه څه چې دوی په ذهن کې دي، هغه باید ولیکي، خپله هڅه وکړي او توکل په خدای، نو نور به وسي. او د عمارت نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یو خزه یا یو جلکی خپل پښتو ژبې ته کار کوي نو هغه باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده، همدغه پښتو ده، زموږ همدغه د هیوادونو ژبه او ادب ده چې یو هیواد پرې بډای کیږي.
او مینه جانې، داسې تاسو خو ماشاءالله اوس کتاب هم لیکلی دی او خسته شاعري کوئ، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول ستاسو څنګه ګڼایا؟ داسې لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې زه به بل چاته لار وښایم، خو خیر هر ایس انسان پورا نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریک یې کړو. زه خو خپله دا چانه مې مشوره غوښتې ده که هغه استاد ده که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چاته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي، خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته، نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډیر زیات نږدې، نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم،
ډیر ښه.
خیال کې د اوخ کوستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. او زه به د خار په یاری څه پوه شمه، زه به د خار په یاری څه پوه شمه، ساده کوچی یمه اوخان زنګوم،
ډیر ښه.
وهنې ته ګورم سینګار کومه، پستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې د لوخ کو ډکې، مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم،
ډېر ښه.
او سړو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوز زیړ پیزوان زنګوم. او مینې نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا به خیالو کې ستا چشمان زنګو،
ډیر ډیر ښه. مطلب دې کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینا او کلتور او بیا د وطن ښایست هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي، نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوئ؟
د وطن مینا خو د هر چا په زړه کې، د هر هغه څوک چې په وطن کې ځوان کړی هغه پیدا شوي، د هغو ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینه چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده، نو شاعري ورته کوو.
صحیح، تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دي په شاعري کې ښکاره کوئ. دا راته وایي هیله مینه توتخیله صاحبه، چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي؟ تاسو هیله مند یا چې د هغوی راتلونکي به ښه وي؟
د افغان انجونو په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې، هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپل لږ همت وکړي، همداسې لږ د موږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان مېرمنې ډېر زیارکښې مېرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال ون.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ډېر ښه. نو مینه جانې، دا راته ویلې شي داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وې، او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د ستاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکۍ چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د خو نیکه مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري ما د شاعري مخه ونیسي، ځکه زه په کورنۍ کې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه و ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح، صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کله مې چې شعرونه دا اوس وخت کې ډېر لیکلي دي، نو د تې په شعرونو باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. او یو می ناول لیکلای دی د ولور په نام، او بل می نا لنډی کیسې می هم ځینی لیکلې دي، او مخکې بده ته په اخبارونو کې په ورځپاڼو کې بچا پیدلې. همداسې اوس می یو ولور په نام یو د ناول لیکلای دی، یو بل ناول می لیکلای دی، یا په شنی می لیکلای دی، کار می شروع کړی دی. هغه د په بدو کې د ښځو د ورکړې په حق لده، نو اوس نثر او نظم ته دواړو ته کار کوم.
صحیح مننه. نو مطلب چې ستاسو چې کوم لنډې کیسې دي چاپ شوې دي او که نه؟
لنډې کیسې به مخکې په ورځپاڼو کې چاپېدلې، اوس نه دي چاپ شوې. غواړم چې یو کتاب کوم، هم د لنډو کیسو هم یو دوه کتابه ناول دي را سره، نو انشاءالله چاپ یې کوم په راتلونکي کې.
خب مطلب پلان لري چې تاسو چاپ کې دا راته وایي کتاب چاپول لکه آسان کار دی او کنه؟ بیا تاسو ته دا کار آسان وو کتابونه خپل کتاب چاپول د لپاره لار موندل؟ تاسو سره رهنمایي کولی شئ د پښتنو خویندو چې هغوی هم غواړي خپل کتاب چاپ کړي؟
کتاب چاپول خو د ما لپاره سخت کار او ګران کار و، ځکه سي او کتاب سي کله چاپ سي نو د ډیرو خلکو نیوکه ډیر خو د ډیرو خلکو له نظرونو سره به مخامخ کیږي، نو بیا د نورو خویندو لپاره زما دغه وړاندیز ده چې هغوی د خپل شیونه راټول کړي، هغوی د همت وکړي، همداسې له ادبي بهیرونو څخه، همداسې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغوی هم د شاعرانو سره یا د خویندو سره څنګ په څنګ ودرېږي، د هغوی ټولګې په وړین تندي باندې ورته چاپ کړي.
صحیح. او امینه جان دا راته وایي چې یو شاعر چې دی زغه خو خپل یو ذوق لري، یو خپل یو څه لري، یو استعداد لري، هغوی په شاعري کې ښکاره کوي. نو یوازې شاعري چې ده نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافي کو نه؟ اقتصادي طور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي بیا ښځې خو یوازې په دې اکتفا نه شي کولی، نو نور هنرونه څنګه تاسو ګورئ ضروري دي او که نه؟
او بالکل بالکل ضروری دی. نور هنرونه یا نور کارونه سی میرمنې باید وکړي. په افغانستان کې خو ما خپله دومره کاره شاعري کړې ده، د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده، نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده، او نو چې د ما سره نه وي سوی نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري د هغوی شعرونه، نه شي کولی هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ځوان تیر کړي.
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی کنه، دا ایس تاسو ته ګټه ورسېده او کنه؟
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بیخي ګټه نه در رسېدلې. ما خپل کتاب په خپل چاپ او نور نه در رسېدلې.
صحیح. تاسو وایئ چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه در رسېدلې، څه داسې زړه کې یو خواهش دی چې تاسو وکړی په ژوند کې د شاعري نه علاوه کنه، چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی، یو هدف ټاکلی؟
د شاعری نه علاوه زه خپله په زړه کې مې دا ارمان دی چې خپلې زده کړې ته نور هم ادامه ورکړم، همداسې زه دا کوم کتابونه چې دي راسره دغه چاپ کړم، او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شی موږ پرېږدو چې خپل ادب کې مو هغه نوم پروت وي.
صحیح. نن سبا چې تاسو ګورئ غیر چاپېره حالاتو ته، نو پښتو ادب له چې څومره کار کېږي یا نه، تاسو مطمئن یو که نه؟
نو اوس خو ښه ده، نو گزاره کوي. خو د ښځو طرف ته اوس ډېر ښه شوي، ډېر موږ تکړه تکړه شاعران یې لرو پښتو ادب ته، نو توکل په خدای.
نو د ښځو ونډه پکې تاسو کافي ګڼئ که نه؟ د دې نه زیاته کېدی شي؟
نه کافي خو نه ده، په هېڅ وجه کافي نه ده. ښځې باید پښتو ادب ته ډېر کار وکړي، او موږ باید په پښتو کې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې ولرو.
نو وجه څه د دوی زړه نازړی که نه؟ یریږي داسې فشارونه یې د کورنۍ له خوا؟
له بده مرغه ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه بندیزونه لګېدلي وي، هغوی نشي کولی چې قلم غوتو کې پورته کړي او څه ناڅه د پښتو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکاره ټوکو کې اظهار کړي.
صحیح صحیح. اوس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی مینا جانې، ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو په اخره کې به یو دوه نور خسته شیرونه هم تاسو نه واورو؟
مننه تاسو څخه، او په اخره کې ټولو اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبې ته په هر ځای کې چې خپل ژبې ته، خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته کار وکړئ، هغه که کم هم وي،
صحیح تاسو وایي چې کار په کار دی ادب لپاره فرهنګ لپاره د پښتو لپاره. نو ډیره مننه مینه جانې. او یو دوه شیرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم تاسو څخه. هم شعر به یو د ښځو په حق درته وایم. دا نوی شعر مې لیکلی دا وایي: بې له زده کړو ښځه څه ده، بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یو ړانده ده، او شپه او ورځ پکې زورېږي، ستړی تل ژوندانه ده،
ډېر ښه،
نا امیده او ناهیلې، له هر څه یې زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوهه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده، له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده،
ډېر ښه،
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآن نه خبره د ژوند چارو ته بې زړه ده،
ډېر ښه،
ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ، ما او تا ته په کاته ده،
ډېر ښه،
او مننه.
ډیر مننه. ډیر ښایسته شعرونه. او بس په خپرونه کې ډیر لږ وخت پاتې دی. ستاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابي واړو. کور مو ودان. مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه مینا تو تخیل صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن یت پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.